یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغان دولت پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسېدلی.
ضرورت د دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعاتو باندې په دې ناسته کې خبرې وشي.
زلمی خلیلزاد وایي په اختر کې اوربند ته هیله مند دی.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالي اوربند خبره ده، هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان.
په نړیوالو مسایلو کې د اروپا په لویدیځ کې سختو سیلابونو له 1.5 زیات کسان وژلي دي، او په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د مخدرو موادو د قاچاق د زیاتېدو په اړه خبرداری. دا راپور د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
په څو شیبو کې په قطر کې د دولت مذاکراتي هیئت د سولې خبرې پیلوي. د افغانستان د ملکي چلن هوایي اداره وایي چې د رادار سیستمونو لومړی بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. په اروپا کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 150 واوښت. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي په څو شیبو کې به په دوحه کې د افغان دولت د هیئت لخوا د سولې مذاکرې پیل سي. فریدون خوځون په ټویټر کې لیکلي چې د افغان دولت هیئت د سولې لپاره په قوي اراده دوحې ته تللی دی. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د دولت هیئت پرون دوحې ته روان سو. په همدې حال کې د دولت هیئت پرون په دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. شغلی خلیلزاد پرون په تاشکند کې د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې د لوی اختر په ورځو کې د لنډمهاله اوربند امکان لري ونه باله.
تر کوم ځای چې د لنډمهاله اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا د جګړو د پرله پسې کمیدو خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دي چې پوهیږئ په راتلونکو څو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وشي. زما تمه دا ده چې دا کار به وشي، او دوهم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځي شي.
په وروستیو کې که له یوې خوا د سولې هڅې ټکنۍ سوي، ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي د رادار وسایلو لومړۍ بسته له فرانسې افغانستان ته ورسېده. دغې ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان د مستقلو رادارونو د لګولو قرارداد چې ارزښت یې 112 میلیون یورو ته رسېږي د فرانسې له تاس شرکت سره لاسلیک سوی دی. د ملکي هوایي چلن اداره وایي د افغانستان دغه مستقل رادارونه د هیواد په 12 سیمو کې لګول کېږي، چې هم به د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول او هم به د افغانستان د فضا د اغېزناک کنټرول زمینه برابروي. د دې ادارې په وینا د افغانستان د فضا کنټرول به اوس له 0 څخه 45,000 فوټو ته لوړ سي. چین وایي د کورونا ضد 1 میلیون ډوزه واکسین به افغانستان ته ورکړي. چین مخکې هم 900,000 ډوزه واکسین افغانستان ته ورکړی و. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ دا ژمنه پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د افغانستان روغتیا وزارت په وینا تر اوسه 1.1 میلیون کسانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول سوی دی. د دې وزارت ویان دستګیر نظیری ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه کې مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی. ویل نه کمر غوس مهال پټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور دشت ولایتونو کې دوام ورکړو.
په افغانستان کې د کووینونس ناروغۍ له کبله د مړینو شمېر تر 6,000 اوښتی دی، او نږدې 1,30,000 کسان تر اوسه په دې ناروغۍ اخته سوي دي. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوالي مرکز افغان ځواکونه ونیوه. د پروان ولی فضل الدین عیار ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار د 2 بجو خواته د عملیاتو پر مهال دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د دې ولسوالي مرکز له طالبانو ونیو. شیخ علي ولسوالي نږدې 2 اونۍ مخکې طالبانو نیولې وه. د اروپا په لویدیځ کې د سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 150 واوښت. تر ټولو زیات د جرمني او بلجیم سرحدي سیمې اغېزمنې سوي دي. دا په اروپا کې تر ټولو سخت سیلابونه بلل سوي چې لږ تر لږه 133 کسان په جرمني او 40 کسان په بلجیم کې مړه کړي دي. د جرمني په لویدیځو سیمو کې چارواکي اندېښمن دي چې نور جسدونه به هم ترلاسه کړي. سیلابونو د جرمني نږدې 40 ښارونه او سیمې او د بلجیم ځینې برخې یو څه ډېرې ځپلې دي. له دې سره لارې هم خرابې سوي، انټرنیټ او ټلیفون قطع کړي چې له امله یې د تریتم سویو کسانو د موندلې هڅې سختې سوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشره وایي په امریکا کې کورونا وایرس د واکسین سویو کسانو له کبله بیا په یوه اوبا د بدلېدو په حال کې دی. روچل والینس کې پرون دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د امریکا په ځینو ښارونو کې خلکو ته بیرته د ماسکونو کارولو سپارښتنه سوې ده. والینس کې ویلي د امریکا په روغتونونو کې د بستر سویو او مړینو ډېر شمېر هغه کسان دي چې د کورونا ضد واکسین یې نه دی لګولی. دې اټکل وکړ چې په راروانو اونیو کې ممکن په هغو ځایونو کې چې لږو کسانو ته پکې واکسین لګول سوی د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سي. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تسیخانوفسکایا به روانه اونۍ د متحده ایالاتونو د سفر پر مهال له امریکایي چارواکو سره د بیلاروس د بحران د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. د تسیخانوفسکایا دفتر پرون په ټلګرام کې اعلان وکړ چې دا به واشنگټن، نیویارک او کالیفورنیا ته ولاړه سي. د دې سفر او لیدنو کتنو مهال ویش تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو اغلې تسیخانوفسکایا به سبا د جولای پر 13 متحده ایالاتونو ته روانه سي. د فرانسې خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړی چې تسیخانوفسکایا به د دې سفر په لړ کې د سپینې ماڼۍ چارواکو سره هم وګوري.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. تر سره اوسه قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران همکاري را سره کوي. زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. ورزو د خبرونه ټاپ یا لومړی موضوع ته تمنده چې تر راتلونکو څو شیبو په دوحه کې د افغانستان د دولت د یو جګپوړي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او ښایي لا دمخه پیل شوي وي. د دې خبرو د پیل لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی دوحې ته رسېدلی. د ملي مصالحې شورا وایي په نننۍ غونډه کې به پر مهمو موضوعاتو بحث وشي، خو په دې اړه جزئیات نه ورکوي. طالبان وایي د خبرو لومړیتوبونه له مخکې نه ټاکل شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال له کابله په مستقیمه اړیکه راسره دی. خبرې پیل شوي دي او که پیلېږي، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو هم واورېدل، د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند پر ټویټر لیکلی دی چې په څو شیبو کې پیلېږي. نو غواړو پوه شو چې اوس خبرې پیل شوي او کله دې وروسته پیلېږي.
د افغانستان په وخت 12 بجې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د یو لوړ پوړي پلاوي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا بلادر په ګډون د لوړ پوړي پلاوي ترمنځ غونډه پیل شوه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې په دې خبرو کې یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې سره خبرې اترې کیږي، خو د دې موضوعاتو باره باندې جزئیات نه ورکوي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي فریدون بوزون د دې خبرو لپاره وړاندې ازادي راډیو ته وویل
ضرورت دې دی چې یو شمېر اساسي موضوعاتو باندې په دې ناسته کې خبرې وشي او د افغانستان اسلامي جمهوریت سولې ته رسېدو د یوازینې حل لاره مذاکرات بولي.
خو ځینو رسنیو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې اوربان د اندازول لګدیز یا انتقالي حکومت او ترخوای د پاتې طالب زندانیانو خوشي کېدل ده. د دې خبرو اترو چې دوه ورځې په دوام کې مهم بحثونه وشي. او چې وړاندې ما د افغانستان د سولې چارو د پوچاو کې د دولت وزارت او اندې ناجیان وړي سره خبرې وکړي. هغه راته ویل چې زور خبرو چې تکیدل او د دولت د خبرو پر مختګ او یو شمېر نور موضوعات هغه دي چې دواړه لوري به په هر اړخیز بحثونه وکړي او کوم پلاوی چې له کابل نه راغلی هغه باندې هیله باندې راغلی دی چې څو د خلکو غوښتنې هغه چې د خلکو غوښتنه د جګړې د پای لپاره غلبه خبرو یو مهم بحث به ووسی. په طالبان بیا وایي چې د خبرو لپاره هیڅ لومړیتوب نه دی ټاکل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په عام ډول به د هېواد د وضعیت په اړه باندې په دې غونډه کې بحث کېږي. مخکې له مخکې کوم مشخص موضوعات نه دي ټاکل شوي، خو که مقابل لوری حدث کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی دی کوم موضوعات له دوی سره هغه به د خبرو په میز سره معلومه وي او بحث او خبرې به لومړیو کې البته لومړنی پړاو به رسنیز، خو وروسته کوم بحثونه او موضوعات چې دي نه به رسنیز نه وي. نه په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد او احتمالي اوربان په اړه باندې هم خبره کړې ده. اوس د دې پلاوی د تګ یو سفر هم چې خپله ځان پرون پر رسنیو سره په خبرو کې ویل چې حلال خیز پلاوی دی او په ټول واټ او توان باندې ځي ترڅو وشي کولی شي د افغانستان د سولې خبرې چې اوس مار نږدې یو ډول بنبست سره مخ دي، له دې ډول بنبست خو باسي او یو لاسته راوړنه ولري چې وشي کولی شي د افغانستان روانه جګړه چې ورځ تر بلې ګرمي دي او د ولسوالیو لاس په لاس کېدلې هم یو مهمه برخه ده او تر خواهی د تلفات او خلکو ته د منفوب او خوځې ملکیانې هم برخه دي. دغه موضوعات مخنیوی وشي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو واورېدل چې په دوحا کې د افغانستان د دولت د یو پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې پیلېږي او د دې خبرو لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ یو پلاوی پرون دوحې ته ولاړ. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په را روان اختر کې د یو اوربند ټینګېدو ته یا پر یو اوربند موافقې ته هیله مند دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد پرون په تاشکند کې په یو مهم سیمه ییز کانفرنس کې د ګډون پر مهال دا هیله څرګنده کړه. ښاغلي خلیلزاد پرون د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سیمه ییزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې وکړې او ویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یوه وخت کې اعلان شي. خو هغه زیاته کړه چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډمهالي اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځېږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
ښاغلی خلیلزاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې له لارې پوره بریا ته نشي رسېدای او خبرداری ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقې ته ونه رسېږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور له لارې واک ته رسېدلی دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستیو حملو او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو سقوط ته هم اشاره وکړه او ویل د دا تمه لرله چې طالبان به هغه سیمې چې مخکې کلابندې کړې وي او نیولې نه وي ونیسي، خو ویل چې په دومره چټکۍ د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه یې نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کیږي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غني د تاشکند په پرونۍ غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیره یوه میاشت کې شاوخوا لس سره طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتي دي.
استخباراتي اټکلونه ښیي چې له لسو زرو زیات جهادي جنګیالي په تیره یوه میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتي او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې یې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولسمشر غنی د دې واضحو څرګندونو په ځواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
ولسمشر غنی اجازه راکړئ تاسو ته ووایم هغه هیواد چې په افغانستان کې د نامنۍ یو ډېر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه په اړه چې په افغانستان کې پیښیږي. د پاکستان ګرمول ډېره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه.
زلمی خلیل زاد په نږدې ورځو کې اوربان ته داسې مهال خوشبیني څرګندوي چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره دوهې ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله له روانېدو مخکې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې وویل چې دا پلاوی ټول شمولی دی او د افغانستان دولت پوره صلاحیت ورکړی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو دشه به د ازادۍ رادیو د دې غرمنۍ خبری مجلې په دې برخه کې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
نړیوال بانک د کرنې او خوړو خوندیتوب له بیړنۍ پروژې سره د 5.15 میلیون ډالر نوره مرسته هم وکړه. د افغانستان د کرنې مالداری او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک د خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژې فعالیتونه مثبت وارزول او مرسته یې اضافه کړه. د نوموړي په خبره له دې رقم به 20 میلیونه ډالره د کابل، هرات، بغلان او کندهار په ولایتونو کې د 400 سیلوګانو په جوړولو او بیا رغونې ولګول سیم. ښاغلی رستمی زیاتوي چې پاتې 15.5 میلیونه ډالره به په 400 ولایتونو کې د اوبو لګولو شبکو په بیا رغونه، د اصلاح شویو تخمونو په ویش او په بیلابیلو نورو کارونو ولګول سیم. د کرنې او خوړو خوندیتوب بیړنۍ پروژه د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د 2000 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پیل شو چې بودیجه یې په ګډه د افغانستان دولت او نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. تاکل سوی چې نن په کابل کې د ښځو د لاسي صنایعو د ورځنۍ نندارتون پرانیستل سي. د لاسي صنایعو د دغه نندارتون مسؤل مرزي حفیظی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا نندارتون د افغان ښځو له کار او د افغانستان له محصولاتو د ملاتړ په هدف جوړیږي. د نوموړي په وینا دغه نندارتون چې نن 2 بجې به د کابل په شهرنل کې پرانیستل سي، د سهار له 9 بجو به د ماسپوتن تر 10 بجو د 2 ورځو لپاره د نندارچیانو پر مخ پرانیستی وي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیې 1.90 افغانۍ شل پله، 1 یورو 2.90 افغانۍ اویا پله، 1 پاوند 1.05 افغانۍ 50 پله، 1 سعودي ریال 60 افغانۍ اتیا پله، 1 ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پله، 1 هندي روپۍ 1.90 افغانۍ او 1 پاکستاني روپۍ 4.93 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او ورځې دونه خبري کی د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروسته حالاتو له هر چا مخکې خبر شي. اوس هم یو نړیواله موضوع په لویدیځ اروپا کې وروستۍ سخت سیلابونو سخت انساني تلفات اړولې دي. د وروستۍ راپورونو له مخې د سیلابونو له 1.5 سل زیات کسان وژلي او مالی زیانونه یې هم اړولې. ویل کېږي چې سیلابونو د بلجیم او جرمني ترمنځ پر ګډه پوله پرتې سیمې تر ټولو زیاتې ځپلې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د وی جړونکو سیلابونو یوازې په جرمنی کې 133 کسان وشلی. جرمنی د اروپا په هغه څلورو هیوادونو کې چې د دې اونۍ په پیل کې د درنو ورښتونو وروسته سیلابونو پکې ویجاړی رامنځته کړي تر ټولو زیات ځپلې. په بلجیم کې د سیلابونو له کبله بیا د لږ تر لږه 40 کسانو د مړینې رپورټ ورکړل شوی. دا سیلابونه د سیمې د خلکو په یاد د سیلابونو تر ټولو ناوړه ویجاړونکي ګڼل شوي دي. اروپایي رسنۍ وایي په جرمنی او بلجیم کې لږ تر لږه 40 ښارګوټي له سختو ورښتونو وروسته د ناڅاپي او چټکو سیلابونو اوبو لاندې کړل. دې سیلابونو په ځینو سیمو کې سړکونه ویجاړ کړي او یو شمېر سیمو ته یې لاسرسی ستونزمن کړی. همدارنګه موبایل، ټلیفونونه او انټرنیټ هم په ځینو ځایونو کې پرې شوي چې ورسره د ورکو شوو کسانو د شمېر اټکل ستونزمن شوی. د ژغورنې ډلو هڅه کوله چې په وړو کښتیو یا هیلیکوپټرو کې د سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو ته ځانونه ورسوي او د واکیټاکي یا مخابرې په وسیله یې اړیکې ټینګولې. د جرمنی د کولن خار په جنوب لویدیز کې د ایرفت سات په نوم خارګوټی کې د سیلاب تغیانی اوبو ګڼ شمیر کورونه ونړول، موټرې لزان سره بیوړي او ویره ده چې څو کسان به دغلته سیلابونو کې مړه شوي وي. د جرمنی جمهور رئیس فرانک وال شټاینمر نن دغه خارګوټی ته ورځي څو اوخته ځان له نږدې وګوري. راپورونه وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته هم چې د سیلابونو له پیل نږدې دوه ورځې وتلې وي، د ځینې سیلاب ځپلو خارګوټو کوڅې تر اوبو لاندې وي، خو ویل کېږي چې اوس د اوبو سطحه په ټیټېدو ده. چارواکي وایي دوی د کورونو په لاندې منزلونو او نورو ماتو ګوډو کې د خلکو د جسدونو لټون کوي. له دې سره دا شکونه پیدا شوي چې د سیلابونو قربانیانو هڅه کوله چې د اوبو د پمپونو یا لاس په وسیله له خپلو کورونو اوبو وباسي چې د سیلاب زیاتېدونکو اوبو لاندې کړي دي. جرمني چارواکي وایي چې د بیړنیو خدمتونو ادارې به په راتلونکو ورځو کې هم په شمالي سیلاب ځپلو ایالتونو کې لټون ته دوام ورکړي. د سیلاب له کبله په جرمني کې د مړو شوو کسانو په ډله کې هغه دولس کسان هم شامل دي چې د سینزنګ په نوم خارګوټي کې د مایوبینو سره د مرستې په یو مرکز کې اوسېدل او د آر په نوم سیمې ته د څیرمه سیند د اوبو د راپورته کېدو پر مهال یې ونه شو کولی وتښتي. په بلجیم کې هم چارواکو تایید کړي چې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر شلو تنو ته رسېدلی، شل تنه نادرکه دي او په یوه سیمه کې د زرګونو نورو لپاره برېښنا پرچاو شوې ده. د بلجیم صدر اعظم الکساندر دیکارو د سیلابونو په دې هیواد کې د لیدل شوو سیلابونو تر ټولو زیات ناورین پنځونکي بللي. لوکسامبورګ او هالند کې هم د درنو ورښتونو وروسته په ځینو ښارګوټو کې سیلابونه راوتلي وو. د اروپایي کمیسیون مشري اورسولا وندرلین د وروستیو سیلابونو شدت په نړۍ کې د اقلیم د بدلون څرګنده بېلګه بللې او ویلي دا څرګندوي چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره باید په چټکۍ عمل وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل 8.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي څپه خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم د کابل چپ ورځپانو مخکتنه.
هشت صبح ورځپاڼې لیکلي افغان دولت تېر ورځ قطر ته له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی واستاوه. په داسې حال کې چې د لیکوال په باور د طالبانو په سیاسي دریځ کې چندانې بدلون نه تر سترګو کیږي. په سرمقاله کې راغلي په قطر کې د طالبانو ناس پلاوی تازه د درې میاشتنی اوربند او د اساسي قانون د نوې طرحې د جوړېدا لپاره د افغان دولت له پلاوي سره مشروطو مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی. ورځپاڼه لیکي د اوربند لپاره د طالبانو شرط نوی نه دی، بلکې دغه شرط یې پخوا هم له افغان حکومت سره په خبرو کې مطرح کړی وو او امریکا هڅه کړې وه چې د سولې په خبرو کې طالبان له هر ډول شرط تیر کړي، خو بریالی نه سوه. د لیکوال پاند د طالبانو لخوا د اساسي قانون د طرح وړاندیز په حقیقت کې د طالبانو یو انعطاف کار کوي چې د سولې خبرې به ورسره چټکې سي. ملي ارمان رسپانه بیا لیکلي قطر ته د افغان دولت لوړ پوړی پلاوی داسې مهال سفر کوي چې طالبانو ته د جوزجان او سپین بولدک په جګړو کې سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي چې ورسره طالبانو د یو وربند وړاندیز کړی. مندګار رسپانه لیکلي په دې وروستیو کې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چټک سوي، ورسره د طالبانو حمله هم چټکې سوي. د طالبانو لاسته ځینې ولسوالۍ لوېدلې چې د لیکوال په باور دغه ولسوالۍ زیاتره له جګړې پرته سقوط سوي دي. په سرمقاله کې راغلي دا ښیي چې په ځینو سیمو کې یو ډول د تسلیمۍ او معاملې خبره موجوده وه چې له دې سره طالبان د کابل، کندهار، بادغیس، تخار او د غزنی خاطر څنډو رسیدلی. د لیکوال پاندا پر مختګونه دا سمحال کیږي چې په قطر کې په بین الافغانی مذاکراتو کې د دواړو لورو ترمنځ د ایجنډا په سر لومړنۍ خبرې هم نه دي سوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په دوحه کې د افغانستان د دولت یو جګپوړی پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره رسیدلی او اوس ویل کیږي چې د دواړو خواوو پلاوی د خبرو اترو ځای ته رسیدلی دي. نو تمه ده چې د خبرو اترو جزئیات به د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې کچرته طالب چارواکي او د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي خبرې پیو کې او جزئیات راوباسي له تاسو سره شریک کړو. تاسو له پیغامونو
طالبان ته دغه خواهش ده چې راشي د حکومت سره دې یوځای شي. ورونه دي ټول مسلمانان دي، دلته ټول شکر د مسلمانانو، د پردي په خوله دې نه ځي، د پاکستان، د ایران، دا نور د ملکونو په خوله دې نه کوي، دلته دې راځي خپل د ورونو په څنګ کې دې ودرېږي. عام وظیفه هر چې شی ورته همدلته ورکول کېږي. حکومت بار بار وایي چې راشه دلته صلح وکړه، یوځای کېږو. افغانستان کے ساتھ سولہ رہی شمنگ نفاس رہا تو بس وطن زمان چیز شاہدان کی پوری تلفات بند کر سی
قدر من اوریدن کو دے ننانے غرمنے خبری مجلے پورستیو شیبو کیو خو یو روستای راپور لرو تاسو ته. په کندوز ولایت کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس زره کورنۍ د خپلو کورونو او مینو پریښودو ته اړ شوي دي. د دې کورنیو یو شمیر غړي له دولت نه د مرستې هیله لري او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړې بندې کړي.
له یوې میاشتې راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي، له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بېځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. څلوېښت کلن سیف الله د کندز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرۍ کورنۍ سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په ازاده فضا کې ژوند کوي.
موږ ښه ورځ غواړو، ارامي غواړو، له دې دولت نه خواهش کوو چې موږ ته یو کومک، یو همدردي موږ ته وکړي چې په دغه ورځ موږ په دغه اندازې ته راغلو. نور هېڅ موږ ته زندګي حیوانان هم په میدان دلته خیمو کې زور هم نه رسېږي چې موږ یو کور ونیسو، یو هغه ورته ورکړو کرایه باندې کېنو. دغه څه چاره وکړو؟ موږ دولت نه دا خواهش لرو چې موږ سره یو همدردي کومک وکړي.
پنځوس کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسېدونکی دی. هغه وایي چې کور یې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې د موږ ده که دوی ننګ ولري، دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي، ورته چې سیاستر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته یې ځای چا خور لور ده؟ ټول دې موږ ته تاسې دي که دوی خور لور هم دلته مقدر دي. دغه تباهي ده او بربادي ده، د خلکو دره چوکي ده، د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې جګړو سخت ځورولي دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې یو اوسېدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه، خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي، به کار نه شي کولی، چې کار ته نو بس عقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او موږ بل مشکلات سره مخامخ یو. بالکل غریب خلک یو، موږ سره بالکل څه نشته. دولت باید موږ سره کومک وکړي او تاسو زموږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز د ولی وایان اسمت الله مرادي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرې یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې لس زره کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې څلور زره کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندوز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري، لس زره او درې سوه شپاړس کورنۍ بې ځایه شوې پېژندل شوې، چې په دې منځ کې څلور زره او پنځه سوه کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویله شو پنځه زره او اته سوه شپاړس نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټول اوسېدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي ځکه د جګړو له کبله ملکی وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. او پر دې برسیره د جګړو شدت، د اوړي ګرمۍ، د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
په کندوز کې د جګړو له کبله د څه باندې 10,000 کورنیو د بې ځایه کېدو په اړه راپور مو اورېده. تاسو ازادۍ راډیو ته غوږی چې د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خپرونې کوي. قدرمن اورېدونکو، د دې خبرې مجلې مطالب همدومره و. په څو شېبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سالم محمد سالې ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.